د سهار لس بجې دی د دې سات کوربه مو زه نجیب عامر یم. د بنو پولیسو لسګونه محمد خیل قبایل نیولې دي دا چې په سوجه په روانه خبرونه کې په ریپورت لرو. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د مذهبي فسادونو وروسته لا هم وزار نارامه ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. قبایلي ځوانانو او مشرانو په خبر کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت نه د عملیاتو د ودرولو غوښتنه کړې ده. دا او نور موضوعات په سیډو خو په سر کې خبرونه د ملیحي امیرزاده نه.
اول د خبرونو سټکی په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. د بنو پولیسو د مومند خیلو د قبیلې 15 کسان نیولې دي. په شام کې د ځواکونو وستلو د هڅو په لړ کې اوس هم سفارتي هلې ځلې روانې دي. د خبرونو تفصیل. کراچۍ ښار کې د تشدد پر روانو پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د ناظم آباد په سیمه کې د نهي او شروع په منځنۍ شپه د نامعلومه کسانو په ډزو یو تن محمد دین بابر په نښه شوي. پولیس زیاتوي هغه په کراچۍ کې د پښتون اکشن کمیټه غړی و. عوامي نېشنل ګوند د یاد شوي کس وژنه خندلې ده. د یاد شوي ګوند سند صوبې مشر شاهي سید ویلي کراچۍ کې د دوی د ګوند غړي او خواخوږي د سازش د لاندې وخت په وخت په نښه کیږي. د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې د ام کیو ایم د ډلې د یو غړي په شمول دوه نور کسان وژل شوي دي. کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو لړۍ د تیرو څو هفتو راهیسې په مسلسله توګه روانه ده چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ضلع بنو پولیسو 13 ورځ د نیم قبایلي سیمې مومند خیل قبیلې پر ضد د دولت د فیصلې نه سرغړونې په ترڅ کې د لټون عملیات کړي دي چې تر 15 کسان یې نیولې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي وروسته بیا د مومند خیل قبیلې نه یو جلوس راووتللو چې د تیتو پر کولو لپاره پرې پولیس اوښکې بیونکې ګیس او هوایي ډزې وکړي. د دغه ډزو په نتیجه کې دوه کسان ژوبل شوي دي او یو بل کس د زړه د دورې له کبله مړ شوي. یو ځایي کس د سترګو لیدلې حال بیانوي.
سمرا باندې انتظامیہ دو غون پجیرینا بندے انتظامیہ عدالت و عدالت اویڈ کی کے وہ ڈازینا او دوا زخمیوں دی او یب داریک دا حضرت سارا دا ٹھیک کوشو
پانیول شو. کسانو کې د مومند خیلو قبیلې د امن کمیټه مشر په ګډون یو شمېر نور مشران شامل دي. د مومند خیلو پاتک خیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم د تیرو دوه میاشتو نه تاوتریخوالی روان دي. د شامپاړه د شورو پورس له هغې وروسته اوس هم سفارتي هلې ځلې روانې دي چې د مشک د ښارونو نه خپل ځواکونه او ټینکونه د وستلو مهلت له پامه غورځولي. د شامپاړه د ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ خاص استازي کوفی انان به تهران ته ورسي سو د شامپاړه له ایراني سینیئر چارواکو سره وغږیږي. تهران د شام په پاتې شویو څو کمو ملګرو کې یو دی. د نهي په ورځ انان د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نه غوښتنه کړې وه چې 12 اپریل پورې د ځواکونو د وستلو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي چې د انان د پلان تر مخه د ډسبندیز اخیری تاریخ ټاکل شوی و. بل لوري د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزان رایس د نهي په ورځ د شام په اړه د سلامتي کونسل د غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي
What Joint Special Envoy Annan has said
Singh che khas astazi Kofi Annan weli che daga pa fikr hukumat sara us ham mauka shta khpal jmane pura kri aw kachari da 12 april lamakh ke da si ukri no us ham yawa mauka shta che daga tashaddud band shi
cessation of violence.
په واشنگتن کې به د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د شام په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې د خپل ځواکونو موقعیت بدلوي چې دا ډول د بیلابیلو پراخه چیلنجونو مقابله وکړل شي. په 10 اپریل د میریلند د ریاست په اناپولیس سیمه کې د سمندري ښوونځي زده کوونکو ته په خپلو خبرو کې هغه وویل
We are sending marines to Australia.
موږ خپل سمندري ځواکونه آسترالیا ته د غړي روزنې لپاره لیږو. رومبیش پګمیاشتنی ځای پر ځای کېدل تیر هفته په داروین کې تر سره شول. موږ خپل ځانګړي بحري جازونه سنگاپور کې ځای پر ځای کړو. موږ په جنوب مشرقي ایشیا کې د خپل ملګرو سره بنیادی انتظامات جدید کړو او په دې هم سخت کار کوو چې د امریکایي او چینی پوسټ ترمنځ د غلط فهمیانو نه رامنځته کېدونکي خطر کم کړو او کوشش وکړو چې د پوزونو ترمنځ دوامدار تعلقات جوړ کړل شي. کلینټن له دې انکار وکړ چې امریکا غواړي د یو طاقت په ډول د چین پر مختلل ودروي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې اقتصادي تعلقات ته هم اشاره وکړه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ریپبلیکن ګوند امیدواران چې سخت کال د نومبر په میاشت امریکا صدر بارک اوباما خلاف په انتخاباتو کې ودرېږي شمیر یې دریو ته راټیټ شوی. پخوانی امریکایي سینیټر ریک سنتور سنتورم د نهې په ورځ اعلان کړی چې خپل کمپین پر دې معطلوي چې درې کلنه لور بیلا په هسپتال کې ناجوړه ده ورسره وخت تیرول غواړي. سنتورم په امیدوارانو کې تر ټولو زیات محافظه کار ګڼل کېدلو. پخوانی گورنر میټ رامنی اوس د ګوند مهم امیدوار ګڼل کېږي چې په عامو انتخاباتو کې به د اوباما پر ضد ودرېږي. ایران به د یونیورسټي د زده کړې نه په هغه چا بندیز لګوي چې په 2009 کال کې د صدر محمود احمدی نژاد د بیا صدر ټاکلو په لړ کې د انتخاباتو مخالفت کړی و. د ایرنا خبری اژانس په خبره د ایران د ساینس او تعلیم وزیر کامران دانشجو ویلي که تهران داسې ګام نه وي اخیستی نو حکومت ته به دا معلومول ګران و چې حکومت ضد مظاهرچیان څنګه ایرانی یونیورسټیانو کې داخل شوي. په وروستیو څو کلونو کې ځینې اصلاحات خوښي د یونیورسټي پروفیسران او زده کوونکي چې د ایرانی اسټابلیشمنت په اړه تنقیدي فکر لري د زیات فشار سره مخامخ دي. یو شمېر آزاد خیال استادانو ته جبران د استعفا ورکولو ویل شوی دي او په درجنونو زده کوونکو باندې په کلاسونو اخیستلو بندیز لګول شوی او جیلونو ته لیږل شوی دي. چارواکي وایي عراقي ځواکونو په وروستیو کې په جنوبي خار بصره کې د وژونکو حملو سره د تړاو په تور د القاعده 11 غړي نیولې دي. د خار د پولیسو مشر فیصل العابدي د نهې په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې عراقي ځواکونه جنوبي برخې ته غزیدلي او القاعده یې بې اسبابه کړي. هغه ویل د استخباراتي ادارې سره په ګډه کاروایي کې په جنوبي برخه کې د القاعده دغه مشران په نښه کړي دي. په جنوبي کانفرنس کې بخانه غواړم په خبری کانفرنس کې هغه ویډیو هم وړاندې شو چې پکې نیول شوی کسان اعتراف کوي د شیاګانو زائرینو پر ضد د 14 جنوري برید چې پکې 350 کسان وژل شوي د هغې په ګډون د نورو بریدونو لپاره سیموار دي. بلخوا د عراق لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارټین کابلر وایي د ترهګري بریدونه او ډله ییز تشدد کې په دغه هیواد کې د 2012 کال په لومړنیو درې میاشتو کې 614 اولسي وګړي وژل شوي دي. د خبرونو پای
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې د پاکستان په گلګیت بلتستان کې د مذهبي فسادونو وروسته وضع لا هم آرامه شوې نه ده. یو شمیر خلکو په مدرسو کې پناه اخیستې.
منګه تقریبا 150-160 کسان زنانه او ماشومان مو سره دیږي او هغه ته څه قسم راشن ماشن بچې نه ملایږي تکلیف کې ورته.
په کراچۍ کې هم وضع نارامه ده. پښتانه سوای
زما کور کې چاړه نشته چې پیاز پی کټ کما او خلکو کورونو کې مشینان پراته دي.
قبایلی ځوانانو مشرانو پیښور کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت نه د عملیاتو د ودرولو غوښتنه وکړه. یو قبایلی مشر وویل
کوم ځای ته چې د پاټا د خلکو سره شوی دی کوم ظلم چې د پاټا په خلکو باندې شوی دی نو هغه دنیا په یو کونج کې همدغې مثال نه څوک راوړلی شي او نه شته دی.
عیسوي لګکیان هم د پاکستان په قبایلي سومو کې هڅوک نه لري خو ډومیسایل نه ورکول کیږي. آیا ډومیسایل ضروري دی؟
ڈومیسائل ضروری ہو نہیں وہ دی وہی کہ دین مقابل منتصرہ کئی مسئلے کے سیشتہ کی تو کئی تھی جیس مونگ بچو تا شکال شیر ملاوی یا سے مدات ہوشی سی طریقہ باندے مسئلے کے دا مدات ہوشی.
دا د یوې سوي مذهب کس غاګو او د میرمنو د پاره ځانګړی 19 پروګرام پلوشه هم اوریدل شي د مشال سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د ضلع بنو پولیسو تیر ورځ د نیمه قبایلي سیمې محمد خیل قبیلې په ضد د لټون عملیات پیل کړي چې د پولیسو په وینا 15 کسان یې تر اوسه نیولې دي. پولیس وایي د محمد خیل او پاتخیلو قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم شخړه د سمودي رئیس روانه ده چې انتظامی د مشرانو په مرسته پکې فیصله کړې خو محمد خیل قبیلې د انتظامی فیصلې نه سرغړونه کړې نو ځکه د دوی کسان نیولې دي. پام وکړئ زموږ د همکار رالیږلې رپورت.
د بنو سره نږدې نیم قبایلي سیمې مامنخیل او پتخیل قبیلو ترمنځ د 13 میاشتو نه د بجلی په تقسیم شخړه روانه ده چې د پولیټیکل انتظامی پولیس او کمیشنر بنو په مرسته ځایي مشرانو په کیسو ځلا جرګې هم کړې دي خو لسه نتیجې نه دي ورکړې. د پولیسو په وینا 13 ورځ بنو پولیسو د مامنخیل قبیلې د دولت فیصلې نه سرغړونې په ترڅ کې د دوی په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل چې تر 15 پورې کسان یې نیولې دي چې زیاتره پکې د سیمې مشران شامل دي. د ځایي خلکو په وینا وروسته مامنخیل قبیلې ډنډبردار جلوس راووتو چې پولیسو د دوی منتشر کولو دپاره ورباندې انسوګیز او هوایی ډزې پیل کړې. د ځای خلکو په وینا د دغه ډزو په نتیجه کې دوه کسان ژوبل شوي او دریم کس د زړه دورې له کابله مړ شوی دی. د دې پیښې لیدلې حال د سیمې یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته داسې راکوي. د پولیسو لخوا نیول شوي کسانو کې د مامنخیل قبیلې امن کمیټې مشر فیروز میرګولې او د یادې شوې قبیلې پخوانی ناظم ملک عمر نواز په شمول ګڼ شمېر مشران شامل دي. د بنو صدر تانه کې بندي پخوانی ناظم ملک عمر نواز وایي چې دوی امن پسند خلک دي خو پولیس ورسره زیاتې کوي. په دې لړ کې 13 ورځ ماخام په آزاد منډی مامنخیل کې د مشرانو یوه لویه جرګه هم وشوه. د دې جرګې یو مشر ملک ول رباني وایي کلامو چې په دې اړه د پولیسو مشر ګل سعید خان افریدی سره تماس ونیو نو د پولیسو د مشر دفتر پیارو زمانشاه مشال ریډیو ته وویل چې مامنخیل قبیلې د دولت فیصلې نه سرغړونې په ترڅ کې انتظامیې د دوی پر خلاف عملیات کړي دي چې په کې 15 کسان یې په حراست کې اخستې دي.
دغه په تخیل بتخیل دي کنه او مامنخیل قوم چې ته بجلی باندې سم مسله دو سر مسله وکړه بار بار چې انتظامیه مطلب چې دو ساتھ جرګې مرګې کولې او لکه مسله حل کېدل نه بیا ریسنٹلی بیا جرګه وسله حکومت لکه ضلع انتظامیه فیصله وکړه هغه باندې مامنخیل دی مامنخیل دا په دښې باندې ګیله من لول لکه دا فیصله نه منله ضلع حکومت ته پر مثال مسئلے پر کولې کنه نو دا فیصله وسله چې بای دا حکومت دا ګرفتاری په چارو کې داخله کړه دینه استال جوړی لګیا
د یادونه دا چې مامنخیل او پاتکخیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم د 13 دوه میاشتونه تاوتریخوالی روان دی چې لا تر دې دمه دوام لري. د نیم قبایلي سیمو مامنخیل او پاتکخیل زیاتره خلک دا نظر لري چې پولیټیکل انتظامیه او د سیمې بعضې سیاسي او مذهبي مشران نه غواړي چې دغه ستونزه هواره شي ځکه چې د دوی په وینا د دې سره د دوی سیاسي ګټې تړلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په ګلګت سیمه کې 13 ورځو کې د مذهبي فساداتو پیښه رامنځته شوه چې ورکی لزګونو کسانو خپل ژوند وبایللو. له دغه پیښو وروسته په سیمه کې ځایي خلک او د نورو سیمو نه دغل تراغلی او مشوي خلک وایي چې حالات لا هم توجن دي او د معمول اړخته نه دی راغلي. خو بل پله حکومتي چارواکي وایي وضع مخ په آرامه دودا. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض مساخیل د سیمې د امنیت په اړه رپورټ لري.
وړاندې ورځو کې په ګلګت او چلاس کې د دوه مذهبي ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي او ډزو په پیښو کې د بعضې کسانو د وژلو وروسته ټوله سیمه کې حالات کړکېچن شو او د امنیتي وضع ټینګولو لپاره دغلته کرفیو ولګول شو. د دغې پیښو څو ورځې تیرېدو باوجود هم اولس کې یره ترخه ده او خلکو د خپل سر بچ کولو لپاره په کورونو جوماتونو او هوټلو کې پناه اخیستې ده. مشال ریډیو سره د ټلیفون د لار خبرو اترو کې یو تن شاه جهان وې چې اسکردو کې په یو دارالعلوم کې پناه اخیستې ده خو د خوراک خاک د کمی سره مخ دي.
منګه تقریبا جی د شنګلې د یو کلیو د داوود تقریبا 150-60 کسانی دغه 50-60 کسان چې منګه یو را کسانی چې هغه تر زنانه نشته. باقي د ستلو کسان سره د کور کې مکمل فیملی او تعداد کې دا زنانه او مشمان نو سره دي کیږي او هغه ته څه قسم لا راشن ماشن د شي نه ملي دي تکلیف ته ورته.
دا شان یو تن چې ارشد نومیږي او د سواد سره تعلق لري وایي چې دورونه ګلګت کې کار کوي خو د 1300 ورځو راسي وسره هیڅ رابطه نه ده شوی. د دوی نه ده
وطن ارونه دی په جګړې کې دی د الکتریشن او الکتریشن کار کوي او د پوشن کار کوي موږ سره ستورو سره پوره سایټلایټ لا موږ سره خبرې اترې هیڅ نه دي شوی موږ پریشان یو.
کله چې د دې خلکو مسلې موږ د سکردو د ډیپټي کمشنر راجا فضل خالق په وړاندې کې خوې نو هغه وی چې حالات اوس تر ډېره حده ښه شوی دي او هیله ده چې ورځ دوه کې به ټول خلک خپل کورونو ته ولېږي شي. د زیاتوي
لوګ مختلف ځایونو ته موجود دی، کوئی مسجد میں ہے، کوئی ریسٹ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے،
خلک په مختلفو ځایونو کې موجود دي، څوک جمعتونو کې دي، څوک پر ریسٹ ہاؤس کې دي، او د دوی د پاره د سکیورټی پوره انتظامات شوي دي او وخت په وخت ورته راشن هم ملاويږي. دا خلک موږ په دې وجه سر کړی دي چې دوی ته څه تکلیف ونه رسي. دا وخت یوازینی لار هوایی ده، که څوک غواړي چې په جاز کې لاړ شي نو زموږ د طرف ورته اجازه ده. او ما د پی ای مشر ته دې لړکی یو چیټی هم لیکلې ده، خو هیله ده چې یو څو ورځو کې به ځمکنۍ لارې هم خلاصې شي.
لیټ اس ہوپ کہ ایک دو دن میں نا یہ مطلب حالات بالکل نارمل ہو جائیں گے اور کسی طرح یہ نکل بھی سکے.
یاد دیوی چې د غسیمه کې حالات هغه وخت خراب شو کله چې د فروری په 28 نیټه د یوې مذهبي ډلې سره تعلق لرونکو 13 کسان د گاډو نه راکوس کړي شو او د تصدیق وروسته یې دوی په ډزو وجل. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د کراچۍ د امنیتي وزیر په اړه رپورټ لرو. په کراچۍ ښار کې د تشدد په روانو پیښو کې د چترال د سیمې یو تن قاری شهزاد هم وژل شوی دی. د قاری شهزاد ورور وایي د هغه 30 کلن نور نامعلومه وسلوالو له تختولو وروسته وژلې. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د قاری شهزاد د ورور سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د کراچۍ په ښار کې اورنګ ټاون هغه سیمه ده چې دا خوډب د پیښو په محل پکې خاریانو ته زیاته مرګ جوړه اوړي. د اورنګ ټاون فرید کالونی کې اوسیدونکو قاری شهزاد یو له هغه کسانو څخه وو چې په کراچۍ کې د تازه رامنځته شوو پیښو ښکار شوی دی. د قاری شهزاد مشر ورور سمد وای د شهزاد عمر 28 کاله وو. هغه به سهار مهال مدرسه کې د قران شریف سبق ویلو او د ماسپخین څخه تر مازیګره به یې ماشومانو ته سبق خودلو. د هغه په خبره کشر ورور به یې ماخام نروستو د اردو چوک په سیمه کې په یو هوټل کې مزدوري کوله.
خپل سبق به خلکو له وړو له به سبق ورکو او خپل سبق به پړای کوله پوه شوې. او بې ضرر راو شپې به چرته دغل ته لاړو ګنټه دوه ګنټې به ځان له چرته روزي ګټلې. مګم څوک دې خېټه د پاره دوه دې بچو د پاره زو پوه شوې. دې خپل روزي د پاره وضو لازم کینو زو خپل بچو له ماخام له بسو.
هغه وای خار کې د حالاتو د خرابېدو په لومړي ماخام یې ورور د کار لپاره هوټل ته لاړو او بیا ترې تم شو. 15 ورځې وروسته چې کله خار کې لګ آرامي شو نه هغه ته د ورسپانې لاري معلومه شو چې ورور یې 15 ورځې مخکې وجل شوی او د ژغورنې ادارې ایدی سره د بیوارثو مړو په قطار کې پروت دی.
ایدوار بوزبارد وته ما روزه درې روزه خو کور کې روزي درګ نه وته. ایدوار په ارتالو نه نو ایدوار په زو وته ما خپل روزي د پاره من خو دې پته نشته زمارو سوګ موجنی کنه. نو قاری سه سوګ مرګری بو چرته اخبار کې هغه شکل به قتل اخبار چې کوټ راول نو مغستان خبر شوم نه. ما ته 15 ورځې بعد پته وکړه ما ها مغستان کې پته لګیږي. بیا لاړم ایدی سنټر ته لاړم سار مې خپل لور راوړو غلط مې خخ.
د پښتونخوا صوبې چترال سیمې سره تعلق لرونکي سمد وای مور او پلار یې په خو امړې شوې دي او هغه په دې دنیا کې صرف دوه ورونه پاتې وو. د هغه په خبره د خپل کشر ورور د مرګ وروسته ورته ژوند پیکا او به خوند
او من خو وسنه شم غریب خلک ضروره زما خو ملامت زه خو اس نشم ویله. باقی زما دا پورا پاکستان ته گیله دا منګه پښتنو باندې کوم ظلم کی کم دشت منګ باندې کی کنه دا منګه دی خپل حکومتان ته زرداری صاحب ته زما گیله دا
تخپل ظلمی ورور تر وجل کی دو رستو سمد د سخت ذهنی فشار سره مخ دی. ځینی وخت هغه هیڅ خبرې نه کوي او صرف جاړي او کله بیا د غصې څخه په ډکه لهجه کې څه داسې وایي.
زما کور کې چاړه نشته چې پیاز پی کټ کما او خلکو کورونو کې مشینان پراته دي. یو دانه زما پښتون ورور ارزه کې مري.
د کراچۍ په ښار کې د هدفي وجنو او خوډب په پیښو کې رستو له هغې زیاتوالی راغلی کله چې دوه هفته وړاندې د ښار پی ای بی کالونۍ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د ایم کیو ایم ګوند دوه غړي ووژل. د ایم کیو ایم ډلې د غړو تر وژل کېدو وروسته ښار کې د تشدد په پیښو کې د قاری شهزاد تر څنګ په لسګونو کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په پیښور پریس کلب کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن د سوري لاندې یو دستوره وشوه چې د طالب علمانو سره سره ګڼ شمېر قبایلي خلکو پکې ګډون وکړو. د غونډې ګډونوالو غوښتنه کوله چې په قبایلي سیمو کې د عملیات ودرول شي او د بې ځایه شوو خلکو سره د پوره پوره مرستې وشي. نور تفصیل د خالد خان خیشکي په رپورټ کې.
دا فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن دستور لاندې په دغه دستوره کې قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي طالب علمانو وکیلانو د سیاسي ګوندونو استادو او کارپوهانو ګډون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې فوجي عملیات بند کړي شي او د باړې او نور قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلکو ته امدادي مرستې ورکړي شي. د خیبر جنسینه د عوامي نشول ګوند یو مشر په خپل وینا کې وویل چې د فوجي عملیاتو په نوم په لکونو خلک د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي دي، خو د بد مرغه نه خو د خیبر پختونخوا حکومت او نه وفاقي حکومت دغه بې کوره شوي خلکو ته د کډوالو یا آی ډی پی حیثیت ورکړو، کوم چې د ده په وینا په جلوزو کیمپ کې د رجسټریشن لپاره د لوګو تندو او نورو سختو سره مخ دي.
کوم زیاتی چې د پاټا د خلکو سره شوی دی، کوم سره چې د پاټا خلکو باندې شوی دی، نو هغه دنیا په یو کونج کې د هغې مثال نه څوک راوړلی شي.
د مومند ایجنسی نه یو قبایلی مشر سید محمد صافی اویل چې د بد قسمتۍ نه قبایلی سیمې د جنگ میدان جوړې شوې دي او ملکی او نړیوال قوتونه د خپل مفاداتو لپاره د پښتنو په ځمکه د پښتون خلاف جنگ پیل کړی دی. د طالب علمانو باندې غږ وکړو چې قبایلی سیمو کې دغه اور مړ کولو لپاره د بهر نه څوک نه راځي، بلکې دا به تاسو ختموي.
دے فاٹار فار بخزمت کی بالکل زنکم دا شاگر دخان نے نکم دا پنجاب دا چودری نے نکم دا سند وڈیرا نے نکم دا بلوچستان دا سردار نے نکم سو پوری ستا سو علم حاصل کرے نہیں داغی پوری فاٹا با فاٹا پاتی وی دا پته بینه لگی چې دا کم طرف دالا برطانیہ سره کرا افغانستان سره کرا پاکستان سره.
د پیښور های کورټ وکیل تاج محمد افریدی په خپل وینا کې وویل چې قبایلی سیمو د پاره د اصلاحاتو په نوم ډېرې اوچتې دعوې شوې دي، خو هلته اوس هم د انګریز د وخت قانون دی او پولیټیکل ایجنټ بې تاجه بادشاه دی.
چې نه خو راته قانون شته دی، نه راته د بل قانون شته دی، نه نور داسې اخیستل شیاره هغه کې مونږ وخت تیر کړو. که سکول وو لږ ډېر وو، هغه یې مران کړو، دوباره ختم شلو. زه حیران چې دې معاشره کې داخل څنګه ژوند تېروي. ولی قبایل والے سشان دے، قبایل کے سشان دے ما سارا پر 20 فٹ کے دایا تا با چار دیواری دا دایا تا بند دیو خواہ بلکل آمن دے اسم نشتا وہ آخا تینا ماتر و اغرا پر وزیو اغرا گیر دادی کی گی
پا دا غدستورا کے دا حکومت دا وقتنا شوا چی قبالی طالب علمانو دا پارا دے تعلیمی وظیفی یا سکالرشپ زیاد کرشی او دا حیوات تعلیمی ادارو سارا سارا دا نڑے پا لوی لوی تعلیمی ادارو کے دے ورطا داخلی ورکلشی او دا غشان دا طول قبالی سیم دا پارا یوزان گل یونیورسٹی سارا سارا میڈیکل کالج هم جوړ کرشی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
په مومند ایجنسی کې اوسیدونکو عیسوي مذهب او لګکیانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د مومند ایجنسی ډومیسایلونه ورکړل شي. دوی وایي چې په وروستیو کې د حکومت لخوا دوی سره د ډومیسایل په اړه ډېرې وعدې شوې، خو تر دې دمه دغه وعدې عملي شوې نه دي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته نساج مال وړاندې کوي.
په مومند ایجنسی کې اوسیدونکي عیسایانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته د فاټا ډومیسایل ورکړي شي. دا خلک وایي چې په وروستیو کې د حکومت لخوا دې سره د ډومیسایل په اړه ډېرې وعدې شوې دي، خو تر دې دمه لا نه دي پوره شوې. د مومندو ایجنسی نه یو عیسایي مذهبه تن وایي چې دغلته کې قریبا 300 عیسایان اوسیږي او بغیر له ډومیسایل نه نه خو د دې ماشومانو ته په کالجونو کې داخلې ورکړې کیږي او نه دوی ته په سرکاري ادارو کې نوکریانې، چې له وجې دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دی وایي
اکثر زمونږ مسئلہ بچو دے کہنا کہ کم از کم زمونږ دا مطلب کہ زمونږ غریب خلے کی نیٹرن کے نام موقع کم مثلا کہ کاری کے سوک داخلہ خلے جیت کے میں ڈومیسل فکاری شکالشیف و برا برا ملے گی ابھی میں ڈومیسل ضروری ہو نہیں مونگ دی وئی کہ دین مقابل مونگ تو سیرا کئی مثلا کہ سیر ساکی کا کئی تھی یا زمونږ بچو تا شکالشیف ملا گی یا سیر مدات ہوشی ہیں
دغه سه یو بل عیسائی مذهب تن وای چې دوی سره د متحده مجلس عمل ګوند مولانا غلام صادق او دغه سه بیا ایم ان ای بلال رحمان د دوی د ډومیسایل مسلې حل کولو په اړه ډېری وادي کړي، خو لا تر نن دوی ته ډومیسایل نه دی ورکړی شوی.
یار سرجی میں خدا خبر ادا پہلے مخیم کرے ہر قسم سڑی تم کرے میں نے منسٹر صاحبان وزیر اعظم پر دغه درو ادب خدا قسم نه بلال او یو بلغو نور مونږه دا شوکر عزیز دے دا ټول ریډنسو ولا منسٹر دے دا ایم ان ای بلال مونږ سره وعده کړو مونږ به تاسو ته میسل جوړو الیکشن نمبر کې غلام صادق کاری نو مخ کې دین ولې کې منو خلکو کېږي تر زمونږ سره کرسټنو نه کېږي اندازه دي چوټا موټا دې کله نه مو مالی جنسي کې زمونږ 300 کسان نه بزیاتی.
د عیسایانو د ډومیسایل مسلې پاړه چې کله مونږ د مولانا غلام صادق زوی او پخوانی سینیټر حافظ رشید سره خبرې وکړې، نو د هغه وینا وه چې په مومندو کې خپلو خلکو ته ډومیسایل ډېر په ګرانه ترلاسه کیږي، نو بیا د اقلیتونو لپاره خو ډېر مشکله ده، ځکه چې د ډومیسایل لپاره دا ضروري ده چې ډومیسایل اغوستونکي کس په سیمه کې میشت وي او ځایي ملکان د هغه ذمهواري واخلي.
څنګه دوی وایي همدغه رنګې خبره صحیح ده. زما والد صاحب له دوی سل په سله باندې اوت ورکړی وه، دوی چې څومره دي په مومندې جنسۍ کې هماغه عمره اوتونه زما والد صاحب ته دې مینار کړي او کرسچن والا ورکړي وه، بالکل چې دوی سویل همدغه رنګې صحیح ده. په دغه لړ کې بیا مونږ ډېرې خبرې کړې د پولیټیکل ایجنټ سره او دغه رنګې د نورو واکدارانو سره مونږ ډېرې خبرې اترې کړې دي. زه ډېر په افسوس باندې یم چې ډومیسایل چې کوم حاله پورې خبره ده د خپل مومندانو لپاره دوی دومره مشکل د هغې لپاره جوړ کړی دی، ډېر زیات مشکل دی. د پولیټیکل ایجنټ سره ملاوېدی او هغه سره ملاوېدل سره سیوا د پارلیمنټیرین نه بل څوک ملاوېدی هم نشو دی چې د هغه نه به تصدیق وړی.
حافظ رشید زیاتوي چې په اف سی آر قانون کې د اصلاحات وروستو د اقلیتونو لپاره د ډومیسایل اغستو په طریقه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
تاسو د نساج مل رپورټ اوریده. اوس هم یو بل رپورټ واغم د میرمنو په اړه. د اټلانټیک مجله کې په پاکستان کې د میرمنو سره د ناروا سلوک په اړه یو مقاله خپره شوې چې ورکی لیکوال زهرا جمیل لیکي. په کراچۍ ښار کې د داسې یو شمېر میرمنو او جنکو سره خبرې کړې چې د تکلیف او ظلم نه تیر شوې وي. دا چې دوی څه کیسې لري تفصیل د ملیحه میرزاده نورو.
دی اٹلانٹک مجلہ کی لکھوالا زارا جمیل لکھی دا تھامس رائٹرز فاؤنڈیشن پناما دا یو ادارے دا 2011 کال رپورٹ خائی پاکستان دا خزو دا اوسیدلو لپارا دا نڑے پا خطرناک حیوادونو کے پدریم نمبر دی. دا ادارے پا خبر پا دغا حیواد کی ہر کال دا زرو نزیات خزے او جینا کی دا ناموس پناما وشل کی گی او دا 90% نزیات خزے دا کورنی تشدد خکار کی گی. دا لکھوال پا خبر بھارانیان اکثر دا خزو سر دا دے سلوک لپارا مذہب ذمہ وار گنی ہو پاسل کی دا حقیقت سر نورے پیچلی خبری تڑی دی. خزو تا پیادا سے شکه ژوند کول وی چې سړی پر تل برلاسي وي که څه هم یوازې دوی د خپلو کورونو لپاره د ګټه ذریعہ وي. د لیکوالې په خبره په پاکستان کې په قانوني شکل کې د ښځو د حقونو په لړ کې اصلاحات پر ورو ورو روان دي چې غیر سرکاري ادارې او فلاحي ادارې هم پکې کار کوي، خو بیا د دې نه ټولې ښځې ګټه نه پورته کوي. په پاکستان کې د ښځو د تعلیم شرح چې 6.5% ده په خپلو حقونو د خبرېدلو لپاره کافي نه ده. لیکواله په مقاله کې د داسې سو ښځو او جنکو سره خبرې کړي چې په کراچۍ کې د نیستۍ ښکار کورنیو کې پیدا شوي، د خرابو حالاتو سره مخامخ دي او د تکلیف ډک ژوند تیرولو ته مجبور دي. په مقاله کې لیکوالې اکثر داسې کیسې بیان کړي چې پکې جینکې په کم عمر کې د جنسي زیاتی ښکار شي او په هغې چوپ پاتې کېدلو ته مجبور شي چې د ژوند د تباهۍ لپاره یا خو خپلوان او یا بهرني کسان ذمهوار وي. په مقاله کې داسې جینکو خپلې کیسې بیان کړي چې پلار یې مور وخیټه کوي او بیا بچي هم ترې نه وي پچ، نه روزګار کوي او ښځه چې د کور لپاره ګټي ورسره ناروا سلوک کوي او د پیسو لپاره پرې تشدد کوي. داسې جینکې هم کیسه کوي چې د تعلیم خواهش لري خو په وړو کې عمر کې کار کولو ته مجبوري شي، بیا غلطو سړو ته واده شي چې پرې خاوندان تشدد کوي باوجود د دې چې په ماشومانو نه جوړوي. لیکوال د داسې جینکو ذکر هم کوي چې د معذور ماشوم په پیدایش خاوندان خپلې ښځې پرېږدي او دویم واده وکړي او په دې کې ورسره د هلک مور او خویندې هم شاملې وي. دغه شان نور سړي هم پکې یاد شوي چې د نورو ښځو سره واده وکړي او اولاد هم د مور جدا کړی او یا بیا داسې جینکه د ټول عمر لپاره بې وسه پاتې شي چې په کور کې سړی ورننوځي مور پلار ورله ووهي او بې عزته کړي چې وروسته بیا ورسره څوک واده کولو ته تیار نه وي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال ریډیو نه سورز وړاندې د یو کامران په نوم یو تنکی زلمی پاړه اوریدلی چې د یونیفورم د نشټوالي لامل یې ځان سيزلی. دا غرور چې سلیم نومیږي هغه د مالی مشکلاتو د وجه خپل تعلیم نشي جاري ساتلی. دا غ سره د شمالي وزیرستان یو ځای اوسیدونکو مرسته کړې ده او هغه ته د استوګنې وړاندیز هم کړی دی. دغه تن نه غواړي چې غږ نومې ښکاره شي خو غږ زموږ همکار ته ریکارډ کړی دی. زموږ همکار دا رپورټ موږ ته رالیږلی و به ورو
د مشال رادیو په هغه راپور چې د دیارلس کلن کامران د مرګ په اړه سوره ځوړاندې خپور شوی و. د شمالي وزیرستان یو تن چې د رادیو د لارې خبر شو د کامران د ورور سلیم خان سره مالی مرسته وکړه او د استوګنې ورته پیشکش وکړو. دغه تن چې غږ یې ریکارډ کړو خو نه یې خوښوله چې نوم یې خپور شي. وی ویل
مشال بیا مې شکر یاد کاوه چې یو داسې سیمه نه داسې ماشوم انټرویو د مو غوڼه ته ورسوله او انسان نشو برداشت کولای چې دغه پسترګې شوش کنه راغله. زه د خیبر پختونخوا او د ټولو پښتنو نه مې ډیره ګیله هم ده چې دا وی خو ډیره زیاته کوي چې اوس یې هم دعوا کړی چې اتیا زره ماشومانو ته به مو داسې امدادونه ورکو، نو دا څه قسم امداد
او هم دغه تنده هغه تنانو څخه غوښتنه وکړه چې مالی حیثیت یې ښه وي چې د سلیم خان سره دې باید مرسته وکړي.
نو داسې خلک هم شته چې د کروڑونو جایداد ورسره لري، که چیرې هزار هزار پنځه سوه یا څلور سوه یا درې سوه روپۍ مو په یوه میاشت یو ماشوم یا یوه خاندان سره مو امداد وکړو، یمونږ اصولي او قانوني فرض هم جوړیږي چې د داسې قسم خلکو امداد
وکړو. او سلیم خان سره تر دې دمه هم دې تن مالی مرسته کړې، هغه خوشاله او ویل یې د ورور د تعلیم خواهش خو یې پوره نه شو خو په خپله به وسخي زده کړې کوي.
او زه د هغوی ډېر مننه کوم چې موږ سره داسې مدد وکړو، او چې زه اوس د لسم امتحان ورکوم او د لسم امتحان نه پس یولسم داخله د میسایل په هغې به موږ دغه داخله د کالج داسې کتابونه میتابونه.
د سلیم خان په وینا د کورنۍ یې پنځه تنان دي، او که تر دې حده ورسره مرستې وشي چې یو وړوکی کورنۍ روزګار شروع کړي، نو هله به یې د تعلیم خواهش هم پوره شي او د کورنۍ د مالی ستونزې به هم خلاص شي.
لس نیمې بجې دي، تاسو ته د خبرونو لنډیز ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې درې نور کسان وژل شوي دي. د بنو پولیسو د مومند خېلو قبیلې پنځه شپېته کسان نیولي دي. د شام په اړه اوس هم سفارتي هلې ځلې روانې دي چې دمشق خپل ځواکونه د مهلت د وخت سره سم د ښارونو نه وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي بېلابېلو چیلنجونو ته په کتلو سره په ایشیایي ارام سمندر په سیمه کې د خپلو ځواکونو موقعیت بدلوي. د انتخاباتو لپاره امریکایي امیدوار ریک سنټورم د امیدوارۍ نه لاس په سر شوي. ایران به په خپلو یونیورسټیانو کې په هغه چا بندیز لګوي چې د صدر محمود احمدی نژاد پر ضد یې په 2009 کال کې په انتخاباتو کې مخالفت کړی. او په عراق کې ځواکونو په بصره کې د یوې وژونکې حمله په ترڅ کې د تړاو په تور د القاعده یو لس غړي نیولي دي.
ملیحا میرزاده وچ تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو سم رسنیو ته کتنه کو. پیل به د پاکستان د کورنیو ورسپانو نو کو زموږ همکار سراج زهیر د ورسپانو پانه ډولی دا چې په سرخیانو کې سره غلی او په اداریو کې سره غلی دا به د سراج زهیر نور.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونه راغستې دي. جنگ ایکسپریس، مشرق، دان، دی نیوز او ایکسپریس ټریبون خپل سرخو کې لیکي چې سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی موسی ګیلانی ته د کیمیکل سکینډل کیس لړکې نوټس لیږلې دي، او دغه رنګې د تفتیشي افسرانو تبادلې هم ځنډولې دي. آج ورسپانو خپل سرخو کې لیکي چې پېښور کې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي خلاف د ټرانسپورټرانو بهي اجام هړتال، مظاهرې او احتجاجونه روان دي. ایکسپریس ورسپانه خپل مخپانه باندې د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې د نیټو سپلای بحالی به د ډرون حملو ودرولو په شرط کیږي، او د لړکی سلامتی کمیټي ترمیمی مسوده تیار کړی ده. اوس یو نظر په اداریو باندې. جنگ ورسپانه خپل اداریه توانای کانفرنس باندې لیکلی ده. اداریه لیکي چې لاهور کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې قومي توانای کانفرنس وشو چې پکې د توانای بحران باندې قابو موندلو لپاره سلور وانه صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ، صوبایي دفترونو کې کې دوه چټیانو، کاروباری مرکزونه اته بجې بندولو، د بجلی دغلا د مخنیوي لپاره نوی قانون جوړولو، او وړي او ژمي کې د دفترونو وختونو کې د بدلون په شمول د ګڼ شمېر تجویزونو منځوري په اتفاق سره ورکړې شو. اداري مخ کې وایي چې پاکستان کې د توانای بحران د نن نه دی، او په قول د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې دا دوی ته ورسګې ترلاسه شوې دي. اداري لیکي چې حکومت چیرې غوښتل نو خپل سلور کال کې ډېر څه کولای شو، خو بیا هم که اوس یې دې مسلې ته پام لرل نو ورکړه نو هر څه کېدی شي. او بیا حکومت له پکار دي چې د بجلی پیدا کول لپاره په وړو وړو ډیمونو کار پیل کړي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای او ناتو سره د تعلقاتو لپاره رابلل شوی د پارلیمان مشترک غونډه جاری ده، خو تر اوسه پورې سلامتی کمیټې دغه سفارشاتو ته حتمی شکل نه دی ورکړی، او دې لړکې مخالف ډله هم بازی اندېښنې لري. ادارې زیاتوي چې داسې هم غور روان دي چې که په دې معاملې اتفاق رانغی نو کېدی شي چې حکومت په خپل خوښه د دې اجازه ورکړي، او مخالف ډله هم دغه دریز لري چې د سپلای بندولو لړکې هم د دوی نه تپوس نو کړي او اوس ته هم په خپل خواخه سپلای آزاد کړي. ادارې اخر کې وایي چې دې سره به دوه کار وشي، یو دا چې د سپلای اجازه عکس العمل کې به د ولس د غوسی او خفګان نه مخالف ډله ځان خلاص کړي، او بل دا کار راتلونکي کې بیا صدا سي خبره راغله نو د دې سپلای لارې تړل کېدي شي. خو که پارلیمان د دې خبرې مشترک اجازه ورکړو نو دا به د قانون شکل اختیار کړي او راتلونکي کې دا لار بیا نشي بندې دي.
اکسپریس ورس پانا خپل اداری کی لیکی چی دا پاکستان پا کراچی او کویت خارونو کی داڑی گڑی لوجه دا دغزی اولس دا یوش مرستونزو او پریشانو سر مخ دے. اداری یوائی چی ورس پورس پا هدپی وجنو او لارو موٹرو سوزولو کی زیادوالی کی گی او دغرن کویت خار کی فرکوارانا هدپی وجنو کی هم زیادوالی شوی دے او دا دی سر سر دا بلوچستان نور علاقو کی هم حالات خن دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د نیوزویک او کریسچن ساینس مانیټر نامو درته دوه مقالې غوره کړي. کریسچن ساینس مانیټر ورسپانه د پاکستان او هندوستان د اړیکو په بدلون لیکنه کړې او د سیاچین او سرکریک مسلو باندې تبصرې کړي. بل پلو نیوزویک مجلې په افغانستان کې ځواکونو ته د بهرنیو پوځیانو لخوا د شپې د عملیاتو پر سپارلو لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټه کې تاسو ته حسیبه شهید وړاندې کوي.
کریسچن ساینس مانیټور ورسپانه د پاکستان او هندوستان د اړیکو په یو نادره بدلون لیکنه کوي. وایي د پاکستان ولسمشر او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دې وروستیو کې سره په نوې ډیلی کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د سیاچین او سرکریک مسلې وڅېړلې. ورسپانه لیکلي هند لا هم د پاکستان د اسلامي اورپکیتو په برخه کې د چلند له امله خواشینی دی، خو لیکنه زیاتوي چې په دې برخه کې د هند لپاره تازه خبره دا و چې امریکا په پاکستان کې میشت غیر قانونی ډلې لشکر طیبه مشر پر سر د لس میلیونو ډالرو جایزې اعلان وکړ. دا کس په 2008 میلادي کال کې پر ممبئی باندې د بریدونو په تور د هند لپاره هم مطلوب دی. د هند په دې پیښه کې 1,40 کسان وژل شوي او 300 ټپیان شوي دي. کریسچن ساینس مانیټور د هند بهرنیو چارو د پخواني سیکرټري له خولې لیکلي چې د ممبئی د دغې پیښې وروسته د سیاچین مسله نور هم ستونزمنه شوې ده. د زیاتوي چې د پاکستان پوځ او هند ترمنځ په دې برخه کې بې باوري ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدېوالي ته په کتلو سره دا ویل کېدای شي چې کچېرې پاکستان په سیاچین کې یو ممکنه موافقې ته غاړه کېنږدي، نو دا به د هند لپاره ستونزې جوړې کړي. کریسچن ساینس مانیټور لیکلي د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره یوه هیله وه، خو اوس په هند کې ملي انتخاباتو ته چې په 2014 کال کې ترسره کیږي وخت په چټکۍ روان دی. اخوا بیا نیوزویک په افغانستان کې ځواکونو ته د بهرنیو پوځیانو لخوا د شپې د عملیاتو پر سپارلو لیکنه کړې. نیوزویک مجلې لیکلي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له ډېرې مودې راهیسې د غوښتنه لرله چې د شپې په مخه بریدونه دي نور ودرېږي. امریکایي پوځي قومندانان دا تکتیک اغیزمن ګڼي، خو ولسمشر کرزی بیا بیا نیوکه کوله چې له دې بریدونو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکې همکارۍ تړون پر سر خبرې ګډوډېږي. لیکنه زیاتوي چې له دې تړون سره به د تلار هوارې شي چې امریکایي پوځیان تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې ایسار شي. خو د شپې پر مهال د عملیاتو په اړه په ډیر احتیاط لاسلیک شوی تړون چې افغان ځواکونو ته واک ورکوي داسې ښکاري چې په عملیاتو کې یو ډول بیوروکراسي ورسره رامنځته کیږي او له دې سره به هغه تیزوالی په دې عملیاتو کې راکم شي چې مخکې وو. نیوزویک وړاندې لیکلي له تړون سره سم ټول هغه بریدونه چې د شپې په مخه کیږي له دې وروسته باید د افغانستان د یوې کمیټې له لوري تایید شي او ومنل شي، چې په دې کې به د افغان حکومت د استخباراتو او پوځي څانګو کسان هم ګډون ولري چې بیا به په دې اړه پریکړې کوي. طالبان په ښکاره د شپې په مخه له بریدونو ویره لري، ځکه چې دوی ویده وي او پکې نیول کیږي. نیوزویک مجله لیکي چې یو جګپوړي طالب قومندان ډیلی بیست خپرونې ته وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د دوی جګپوړي قومندانان د دې عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو بل قومندان بیا په هلمند کې ورته خبره کړې ده. د شپې عملیات چې اوس د افغانانو په لاس کې شوي دي دا پکې څرګنده نه ده چې تر کله به داسې وي. نیوزویک مجله لیکي د نوي تړون له مخې افغان ځواکونه به لومړۍ دروازې ته درېږي او ننوځي به، خو که چېرته اړتیا وي بیا امریکایي ځواکونه هم ننوتلی شي. د خبرونې په وینا د ډېرو میاشتو او خایي کلونو لپاره به د امریکا ملاتړ مهم وي. امریکایان به موټرې، هلیکوپټرې، بسونه او افغان ځواکونو ته د عملیاتو په ځای کې ترانسپورتي اسانتیاوې برابروي، نو که د امریکا ځانګړي ځواکونه مخامخ په دې بریدونو کې برخه نه اخلي دوی به بیا هم ورسره وي او دوی به دې ته چمتو وي که چېرته افغان ځواکونو ته ستونزه پیدا کیږي دوی به دستي لاس په کار کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
مشال د سحر له نهو د مخام تر شپږو بجو پورې تاسو ته خبرونه کوي. اوریدونکو تاسو د دینه پس هم زمونږ خبرونه زمونږ د ویب سټ د لارې تعقیبولای شئ. تاسو که غواړئ چې زمونږ د ریپورتونه په لیکلي بڼه تاسو ګورئ یا ویډیو ګورئ یا غږیز پروګرامونه تاسو ګورئ، زمونږ ټول پروګرامونه په مشال ریډیو ډاٹ کام کې تاسو کتلی شئ. اوس هم یو نړیوال ریپورت. په داسې حال کې چې د شام حکومت له ملګرو ملتونو سره منلې وه چې د اپریل تر لسمې نیټې به خپل پوځونه د هیواد له خارجي سیمو بهر ته وباسي، راپورونه وایي د شام امنیتي ځواکونو د نهې د ورځې په عملیاتو کې لسګونه نور کسان وژلي دي. د یاد هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په عین وخت کې ویلي چې د ده د سولې په پلان لا هم د شام د حکومت سره خبرې کېدای شي. تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په ترکیه کې د سوریایي کډوالو له کیمپونو څخه تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل هغه په دې خبرو چې سوریایي ځواکونه له ځینو سیمو څخه وځي او هغو یو ته ننوځي چې لا هم په نښه شوي نه دي. نوموړي که څه هم ومنله چې په دې تېرو ورځو کې په سوریا کې د تشدد پیښې زیاتې شوي او له کبله یې خلک ترکیې ته په کډه کولو مجبوره شوي، خو هیله یې وښوده چې د اپریل تر دولسمې لا هم وخت شته او کېدی شي تاوتریخوالی یو خواته شي. پرېږده چې زه یو ځل بیا د سوریا حکومت او د اپوزیشن ډلو ته د سولې له پلان سره په سمون کې له تشدده د لاس اخیستو لپاره اپیل وکړم، او زه باوري یم چې د دغسې کولو لپاره به څوک هم د مخکې نه شرطونه کینږدي. دا هغه څه دي چې موږ یې د خلکو او د هغه ملک لپاره چې ورسره اړه لري باید وکړو. رویټرز اجانس د سوریا د اپوزیشن د فعالانو په حواله وایي چې د تېرې مارچ میاشتې له ویشتمې نېټې راهیسې چې ولسمشر بشار الاسد د سولې لپاره د کوفی انان وړاندیزونه منلي، په دې هیواد کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د دغو فعالانو په خبره په همس ښار د نهې ورځې په بمباریو کې شپږویشت تنه ووژل شول. دغه راز پنځه تنه نور یادوي چې وایي د بېلابېلو سیمو د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. د سوریا دولتي میډیا په عین وخت کې خبرونه ورکړي چې په تېرو درې ورځو کې د سوریا یاغیانو د دې هیواد اته پنځوس امنیتي سرتېري وژلي دي. همدا نهې په ورځ د سوریا خارجه وزیر ولید مولم له خپل روسي سیال سره د ماسکو ګډې خبرې غونډې ته وویل کوفی انان ورته باور ورکړی چې د سوریا یاغیان به په مکمله توګه وسلې غورځوي، خو د ده په خبره حکومت یې په داسې حال کې چې دوی ته وسلې ورکول کېږي او له ترکیې څخه ورته نور جنګیالي راځي څنګه کولی شي چې د سولې په پلان عمل وکړي. ښاغلی مولم بیا هم ادا وکړه چې له ځینو ولایتونو یې د خپلو ځواکونو یو څه برخه بهر ته ایستلې او دا چې د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو له څارونکي ماموریت سره به هر رقم مرسته وکړي. موږ د کوفی انان له پلان او د هغه له مشن سره د ښه نیت اقداماتو کولو ته ژمن یو. موږ به هر هغه څه وکړو چې د سوریایي حکومت او د نړیوالو څارونکو د تخنیکي ډلې ترمنځ د خبرو اترو د ښو پایلو لپاره اړین وي، او موږ هیله من یو چې کوفی انان به وکولی شي د نړیوالو څارونکو په ډله کې د هغو هیوادونو استازي شامل کړي چې د سوریا د خپلواکۍ د بی ارزښته کولو په موخه کار ونه
کړي.
د ماسکو خبرې غونډې ته په خپله وینا کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف وویل د سوریې مشرتابه ورته ډاډ ورکړی چې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لړ کې خپلې کړې ژمنې به عملي کړي. نوموړي په عین وخت کې د سوریا د اپوزیشن په ټولو ډلو او په هغه واړه ملکونو چې د ده په خبره د سوریا د حکومت په سیاسي او وسلوال اپوزیشن نفوذ لري غږ وکړل چې د کوفی انان د سولې د پلان په رڼا کې په سوریا کې د سمدستي اوربند عملي کېدو په مخه خپل رول ولوبوي. بل پلو په واشنگټن کې د ولسمشر براک اوباما د ادارې ویان جیک کیرني خبریالانو ته وویل د سوریا حکومتي واکداران وعدې خو ډېرې کوي خو ورباندې عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړه د سوریا د حالاتو په اړه د کوفی انان د ارزونې تر بشپړېدو وروسته به له خپلو نړیوالو همکارانو سره د دې هیواد پر ضد د نو لارو چارو په کارولو غور وکړي. فرانسې په ورته وخت کې ویلي را روانه اونۍ به په سوریا د لګول شو مالی بندیزونو د لا سختولو په موخه یوه غونډه جوړه کړي چې برطانیې بیا د کوفی انان د پلان د ناکامه کېدو په صورت کې د سوریا مسله یو وار بیا امنیت شورا ته د وړلو وړاندیز کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د هارون باچا د همدې رپورت سره د دې خپرونې د رپورټونو لمن رانغاړو او اونیس پروګرام پلوشه تاسو ته دراورو. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده وزیر ده، او په دې کې د میرمنو په اړه تاسو معلومات اوریدل شئ، د هغوی د ژوند په اړه، د هغوی د کار په اړه، د هغوی درمانونو په اړه. نو واورې پروګرام پلوشه چې فرخنده وړاندې کوي.
کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور دا،
او د چا د زړه ټکور دا.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا، د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې، هم لتانه هم لمانه، راته غوږ کېږده اګرانه.
بلوشه
په پلوشه کې مو ز فرخنده وزیر هر کله کوم. په دې پروګرام کې به تاسو واورئ په افغانستان کې په خزو کې د نشئی توکو استعمال زیات شوی او په خپل افغان میرمنې سبایي
چې هغه خپل زمان ورونه او خواندان د نشئی توکو نه منع کی.
په کراچۍ کې د فیشن اونۍ ولمنځل شو.
نن سبا چې کوم دی تاسو اکانومي زم داون شوی د هوستل خلک چې کوم دی خلک کمزوري نه دي خلک خري.
او د نازیا اقبال د فن او ژوند حال لرو. د ټولو اول رازو د رپورټا په رويټرز کې ایمي فیرز د افغانستان د 23 کلنې انیتا کیسلی کی په شنه بورکا کې ناستا. انیتا وای دا د افیمو او نورو نشئی توکو استعمال کوي او له دغه وجي صحت هم خراب شوه دی. انیتا چې دای خپل نوم نه دی د اوم ماشوم پیدا کېدوې سلويخت ورزي پوره شوې دي او وای د یاري نه خپل ماشوم ته شاوده هم نشي ورکولې چې د دې په فکر هغه به هم د نشي عادي شي. انیتا په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي عادي خلکو د علاج په یو مرکز نجات کې دا وخت نور خود سره داخله ده او علاج روان دي. رويټرز لیکي دغه هیواد چې جنگونو زپلې دي او خزي د سړو د اجازه نه بغیر د کوره بهر نشي وتلې ته یو شمیر کورونو او ټولنیزو مسلو سره مخامخ دي. افغانستان چې د نړۍ د 90% زیات افیوم پیدا کوي. رويټرز ته انیتا دخلی لیکي چې وای د علاج لپاره هم بهر نشي تلې نو بیا سب کړی اخر یو خزه ده. رويټرز ته انیتا لخوالی کی چې وای د نورو افغان میرمنو په سیر ته هم د نشي عادت تخپل خاوند اخیسته. لیکوالا ایمي فیرز وای انیتا د سره پر دې شرط خبرې کړي چې د دې نوم به نه خای ځکه چې په افغانستان کې د خزو د نشي توکو په استعمال سو په ښکارا خبرې نشي کولی او دا په دغه ټولنه کې بد ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې زیاتره خزو د نشي عادت تخپل خواندانو او یا د کورنۍ د نورو سړو غړونه تر لاسه کړي دي. په خوست کې په یو سیمینار کې چې خزه کولې شیخ خپل سړي د نشو منی کړي تر عنوان لاندې په خبرو کې د نشي توکو نه د پاکې ټولنې لپاره یوې کارکونکې نادیا بوهری په خپل خبرو کې وویل کده یوې خزه خاوند د نشو استعمال کوي نو ته ټولو زیاتې د هغې ژوند متاثر کیږي نو ځکه د نشي توکو په نیوی کې خزه مهم رول لوبولی شي.
زه ټول خويندو ته دا پیغام لرم چې هغه خپل زمان ورونه او خواندان دې نشئی توکو نه منع کی او دې په مقابل کې ټینګه مبارزه وکي. همدارنګه دې نشئی توکو ریاست نه ډیره منندو يم چې دوی د خويندو لپاره د ورځ بیا هم ول منځله او دوی سره زه د خصمشت خويندو په نمائندګۍ دا خبره کوم چې دوی سره موږ قوي مبارزه ته ملاتړ لیدا یعنی دې نشئی توکو پرځت مبارزه ته موږ سره خپل چمتووالی خیو. هر وخت په هر ځای کې به موږ خپل مبارزه ته دوام ورکوو تر څو خپل بچیان ورونه او خپل فامیل غړي له دې بد توکو څخه وژغورو.
رويټرز لیکي په دغه هیواد کې د افیمو په استعمال د ورځې 200 افغاني راځي چې د خزو لپاره د غاډېره پیسې دي او ځکه په دغه هیواد کې خزي یا خوسوال کوي او یا په خپل وړو بچو خواري مزدوري کوي چې د دوی د نشي د عادت پوره کولو لپاره یو څه پیسې راټول کړي. لیکوالا د یوې 13 کلنې فوزي لخلي لیکي چې په خپل فوزي هم د افیمو استعمال کوي او په نجات مرکز کې د خپل 15 ماشوم مانو سره ژوند کوي او غواړي د نشي د عادت ځان خلاص کړي. فوزیا زیاتوي خاوند یې دویم واده کړي او د دې هیڅ خیال نه ساتي او نه خرچې پوره کوي نو دې هم دا عادت تخپل خاوند نه اخیسته چې د هغه نه به په پټه د افیمو استعمال کوو. رويټرز ته یوې بلې ناجیه بیبي ذکر هم کوي چې د 13 کلونو راهیسې د نشئی توکو استعمال کوي. وای د دې عادت پوره کول ورته ډیر ګران دي ځکه چې یو خو غریب ده بل سلور بچیان لري او بل د نشو د استعمال له وجې سکار هم نشي کولی. په افغانستان کې جنگونو، ټولنیزو مسلو او کورنی تشدد له وجې ډېرې ښځې د نشو استعمال کوي او رویټرز لیکي زیاتره دغه عادت د خپلو خاوندانو نه ترلاسه کړی دی او ډېرې داسې هم دي چې په وړوکي عمر کې واده شوي د خاوند او د سخرګنۍ لخوا پرې تشدد کیږي، نو اسانه ورته ښکاري چې د نشې توکو استعمال پیل کړي او خپل غم پرې غلط کړي، خو وروستو چې کله بیا پوه شي دغه عادت چې د دوی صحت یې خراب کړي اوس نه غواړي بچي هم د نشې توکو استعمال وکړي، نه پوهیږي څنګه پرېږدي. په پاکستان کې که څه هم حالات خراب دي او ولسی مالی ستونزې لري، خو بیا هم په دغه هیواد کې د فیشن ډیزاینران وایي خلک او ځوان کلی خوښوي په فیشن کې نوي بدلونونه راولي او خپل یې کړي. په کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د ښځو لپاره د فیشن اونۍ لمانځل کیږي او خلک یې ډیر خوښوي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحا میرزاده ناورو.
په کراچۍ کې که یوې خواته د سورز راهیسې حالات خراب دي، نو بل خواته هم په دغه ښار کې پاکستان فیشن ویک یا د فیشن اونۍ شروع شوې وه چې د 8 اپریل نه تر 10 اپریل یې وخت ټاکل شوی و. دغه فیشن ویک په داسې حال کې ومنځل شو چې د حالاتو له وجې خلک ستړي شوي و. په دغه فیشن شو کې یو ګډونوال د اسلام آباد نه کراچۍ ته ورغلی و، رضا اوزګن، چې د فیشن شوبې سره تعلق لري. د فیشن شو په اړه وایي چې پکې د یو شمېر ډیزاینرانو سامان او کپڑے نمایش ته وړاندې شوي.
د کراچی فیشن ویک په 8 اپریل شروع شوی و چې پرانسته یې د پاکستان د فیشن د صنعت یو مشهور نوم بنټو کاظمی وکړه. د دې نه پرته د ملک نورو برخو نه بیلابیلو ډیزاینرانو په دغه فیشن شو کې برخه اخیستلې وه، لکه سنم چودھری، سنم آغا، نومی انصاری هم چې په دریمه ورځ یې ډیره ښه شو وکړه. دغه فیشن ویک لپاره میډیا هم موجوده وه، ټول ځای له خلکو ډک وو. بیلابیلو کمپنیانو د دغه شو مرسته کړې وه. زه اول شو کې ستا ورغلم، زما ډیره ښه تجربه وه چې ډیرو خلکو سره پکې ملاو شوم. په دغه شو کې د مشرقي او د مغربي کپلو نمایش وشو.
دا دریم ځل دی چې په پاکستان کې د غشان فیشن شو ترسره کیږي، خو په اول ځل پکې بارني نمونه لکه د نیکسټ او مانسون د کپړو او سامان نمایش شو. رضا اوسکین وایي چې اوس وخت راغلی پاکستانی ډیزاینران غواړي په بارني هیوادونو کې خپل نوم پیدا کړي. د غشان بارنیان هم د پاکستان مارکیټ ته خپل سامان راوړل غواړي.
ما د نیکسټ او مونسون دواړو شوګانې وکتلې، د دې ډېر ښه رد عمل مخې ته راغلو. ما چې کله خلکو سره خبرې کولې نو هغوی ویل چې دا یو ډېر ښه ګام دی، ځکه چې پاکستانی صنعت نړیوالې کچې ته تلل غواړي او نړیوالې کمپنیانې پاکستان ته راتلل غواړي. ما ته چې تر کومه حده معلومه ده او خلکو راته ویلي دي چې مونسون خپل دکان په سی ویو شاپنګ مال کې خلاص کړی او ډېر ښه روان دی. دا ټول ډیزاینران کوشش کوي چې د بهرنو کمپنیانو او نړیوالو کونسلو سره په ګډه کار وکړي چې دا ډول مخکې لاړ شي، خو د وخت تېرېدلو سره چې دوی ته څومره شهرت ملاویږي هغه عمره دوی نړیوالو منډیانو ته مخه کولی شي.
دا چې آیا بهرني سامان په پاکستانی مارکیټ کې د چلیدلو امکانات شته او کنا، د پیښور یو اوسیدونکو ایوب سکوړی په اړه وایي.
کوم د فورن برانچ کې دی لګري نیکسټ مونسون د دې زیات دی مارکیټ پاکستان کې. دلته خلک چې کوم دی ته ایکسپوژر زیات شو او هم خلکو هر یو شو غته نو دا د زمانه لاړې چې خلکو ویل چې نه ګولډ جولری یا سلور جولری دا شي نه اکسسریز خلکو خوښي. دا چې کوم ټینیجرز جنې کې دی لګان دی دی اوس لږ زیات دغه دی چې او زموږ سره خوښ شي نه چې کوم انټرنیټ
د ایوب زکوڑی په خبره دانه ده چې خلکو سره اوس پیسې راغلي، نو ځکه یې په فیشن خرچ کول غواړي، بلکې پیسې لا اول نه موجوده و خو اوس پکې پوهاوی زیاته شوی.
پیسې چې ګرم دي ات واز اولویز دیر انا چې پاکستان کې فیشن او خلکو سره یا د ویني په شارټ فالو دو نن سبا چې ګرم دي تاسو اکونومی زم داون شوی د هوستل خلک چې ګرم دي خلک کمزور نه دي، خلک خري پاینګ پاور خلکو کې شته او ات د سیم ټایم بیسیکلی چې ټي وی رالو چینلز یا شو کیبل رالو د ایکسپوژر زیات
هم په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د حالاتو پر مهال دا فیشن شو شوی، خو د دې دا معنی نه ده چې د خلکو ژوند ودرېدلی، بلکې خراب حالات به ولس ته داسې قسمه فعالیتونو نه منع نه کړي او خلک به بیا هم خپلې خوشحالۍ مانځي.
اوس هم راځو د مشال ریډیو سره د پښتو موسیقۍ وتلې هنرمندې نازیه اقبال خبرو ته، چې په دې ورستو کې د دوبۍ نه دا اعلان کړی وو چې سندرې یې پرېښو دي او اوس په یوه مدرسه جوړوي. نازیه اقبال وایي د سندرو نه انکار پر دې وجه کړی وو چې د هغې بچو ته خطره وه، او اوس بیرته سندرو ته راغلي چې غواړي خپل فن پر مخ کې بوزي او زیاتوي.
کې د یو بند بچو ته اولاد خطرې کنه، نو هغه د خپل بچو ته خاطر هر څه کوي. ځکه دا فن کوم اول به مې د مور پلار د پاره کوو چې دا غوی ډېره زیاته غریبي مو او زما شوق مو کنه. اوس خو ته پته ده زه ماشومان هم لرم کنه، او زما ماشومانو ته خطره وه چې کله دوبۍ ته لاړم نو باقی ما ته هلته هم کسان ولاړو او دلته یې زما ماشومان غوا کړي وو، ماشومان یې را ته بوتلي وو. اعلان کې چې ما دا فن پرېخوستو خپل بچو د خاطر ما دا اعلان کړی دی او دا خبرې مې کړی دی.
دا چې ولې نازی دغه اعلان وکړ، آیا د دې پر شا داسې څه دباو وو؟ په جواب کې نازیه اقبال مشال ریډیو ته وایي
مکنه چې زیات تر کنه لکه تاسو ته به هم دا پته او کم عوام چې اوري زمونږ دا خبره زمو پښتانه خواندورونه، نو هغه ته به هم دا پته او دا خبره نن سبا هر څوک مطلب مني، هر چا ته پته لګي د انسان د فطرت نه د انسان د خبرو نه چې دا بنده څنګه دی کنه. نو نن سبا چې دی نو زیات تر کنه چې تاسو سره او ما سره کم شو او نور پښتانه خواندورونه سره کم بد کیږي، نو هغه به د خپل خپلوانو د لاس کیږي یو خيار
بار. نازی اقبال وایي د خلکو او د خیبر پختونخوا د حکومت له خوا ورته درخواستونه ولېږل شول چې خپل فیصله دې واپس واخلي او زیاتوي.
زه چې راغلم دلته ډېره شکریا ادا کوم د دې د پاکستان د حکومت نه، ځکه چې هغوی ما سره ډېر زیات مدد وکړو، زما ماشومان ما مطلب خپل ترلاسه کړل او بیا هغوی ما ته لکه پوره سیکورټي پوره هر څه انتظام ما ته وکړو کنه. او ما ته وویل چې که ته د دې فن نه لاړې نو زموږ پښتونخوا به ختمه شي، زموږ پښتو به ختمه شي. نو هغوی ما ته دونه غټه اعزاز او دونه لفظونه کې هغوی زما نوم یاد کړو چې زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما ته ډېر ایمیل هم وشوې، عوام زما پورته زنانه نارینه ټول به راتلل جړل به چې تا څنګه څنګه تا ولې دا فن پرېښوستو. موږ ته پته ده چې د چا د دمکۍ په وجه تا دا فن پرېښی دی. زه مجبوره شوم، ما انټرویو هم ورکړو په نیټ کې، هغه پرته هم ده څوک پرته غواړي نو هغه دې وګوري.
مشال ریډیو چې کله د نازی اقبال نه دا تپوس وکړه چې هغه وخت یې څه احساسات وو کله چې د سندرو نه ویلو اعلان کولو، نو په جواب کې صدا سوایي
هغه ماښام خو ما ډېر زیات کړلی وو او په نیټ کښې راغلي م دي هغه د شو زما هغه په کمیټو کښې چې ما اعلان کړی وو، نو ما په سټیج دپاره هم جړل. ما جړل په دې وجه چې ما د خپل پلار سره دا وعده کړې وه چې زه به ستا نوم چرې هم نه خاورې کوم، اقبال زما د پلار نوم دی که نه. ما ته ډېرو خلکو د واده نه بعد دا هم وایي چې ته خپل نوم سره جاوید نوم کښې ده چې نازیه جاوید. نو ما خپل خاوند ته م ویل وو شروعنه چې زما د پلار نوم به زما نه نه خوا کې. نو په سټیج هم ما په دې خبره ډېر زیات جړلی وو چې هغه پلار ما ته مخکې شو که نه، زما مخې مخې ته کېدو او جړل مې او خبرې مې کولې. هلته مې د بچو د طرف نه زما مجبوري وه ولې چې هغوی ژوند په خطر کښې وو، هلته زما د پلار خبره را ته مخکې شوه. نو ډېر زیات مې جړلې وو په هغه ماښام هم، بلکې ټوله شپه زه ډېره زیاته خفه وم.
نازیه وایي ډېر زر به یې نوی البم مارکیټ ته راشي او خلک به وویني چې هغې سندرې نه دي پرېښودي، ځکه چې دا د خپل فن سره ډېره مینه لري.
اوس زما یو بل البم را روان دی د غزلو، هغه به هم د دوی ډېر زیات خوښ شي. لګیا یم د هغې تیاری کوم د خیره.
نازیه اقبال چې وادي د افغانستان د یو سندرغاړي جاوید فضا سره کړي، دواړه کله په پېښور او کله په دوبۍ کې اوسېږي، د خپل واده په اړه وایي.
اول خو نکام په پاکستان کې زما پلار په خپل زموږ کور کښې تړلې وه پټه، لکه عوام ته ظاهره نه وه که نه، زما کور کښې زما پکې پټه وه او بیا دوبۍ کښې ما واده ښکاره کړو. جی دا داسې کار دی، نن تقریبا اته نهه کاله مخکې ما ویلي دي ډېرو هنرمندانو سره مطلب که نه، یو ځای کښې څټې مې کړي دي او هغې نه بعد زما چې واده شوی دی نو یو د رمشا سره ما ډېر ګانې ویلي دي او یو بل زمان زهیر سره هغه مې یو نیم غزل ویلی دی. خو اوس صرف رمشا سره ډیوټ کوم او خپل خاوند سره یو ځای مطلب ګانې کوم، بل چا سره سندرې نه ویم.
نازیه وای درې بچلری او غواړي په خپل بچو تعلیم حاصل کړي. نازیه اقبال د سواد سیمه سره تعلق لري او په وړکوالي کې سندري ویل پیل کړی وي چې ورستو نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم ډیره مشهورتیا ترلاسه کړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل یو سندره داسې وړاندې کوي.
جانا نظر سے می وجدی دی سبائی لندواما میرا یوڑائی نشاندانی دی سبائی لندواما
داوا د دې اونې پلوشا چې تاسو واوري دا د ځان ډیر خیال ساتي او د الله پامان
SMS پیغامونه
لا مشال ریډیو سره دا اوریدونکو د زړه خواله